الاسد پرون وویل چې په خپل هیواد کې د روان بحران د پای ته رسیدو لپاره د هر ډول مذاکرو او د هر وړاندیز هرکلی کوي.
او سمورځو اقتصادي خبرونه ته
دا سلام پاره نیکول سره د هیواد مهمه اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو خبري. د افغانستان د پنګ اچونی د ملاتړ یا ایسای دروای چې د خوراکي او ساختماني موادو له تولیدونکو سره مرسته کولای شي چې د افغانستان اقتصادي وده ګړندۍ کړي. د دې ادارې مشر قربان حق جو ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال هیواد ته د څه باندې یو میلیارد ډالر په اندازه خوراکي مواد له بهر واردېږي. حال دا چې د خوراکي موادو د تولیداتو زیاتوالي ته په هیواد کې دننه ګڼې زمینې برابرې شوې دي. دغه اداره وایي که د کورنیو خوراکي موادو تولید د تاسو لوړ شي، له دې سره به د خوراکي موادو د وارداتو اندازه کمه او کورنۍ اقتصاد به پیاوړی شي. په بامیان ولایت کې د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانستل شو. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس کبیر د ادرس ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو تولیدات به په 15 غرفو کې د ننداري او خرڅلاو لپاره کېښودل شي. د شغلي د ادرس په وینا دغه نندارتون به درې ورځې دوام وکړي او له جوړېدو څخه هدف د بامیان د خلکو د اصیل کلتور معرفي کول ګڼل شوی دی. د بغلان ولایت د ترافیک مسؤلین وایي چې د دې ادارې عایدات د تېر کال په پرتله ډېر شوي دي. د دې ولایت د ترافیک مدیر سمنوال احمد شاه خوشیوال خبرلان ته وویل چې د روان کال په لومړیو 15 میاشت کې د دوی عواید 3 میلیونه او 200 افغانۍ ته رسیدلی دي. د په داسې حال کې ده چې تیر کال په ورته وخت کې د بغلان د ترافیکي ادارې 2 میلیونه 800 زره افغانۍ عاید درلود. د شغلي خوشیوال په خبره د عواید د لایسنس، جواز سیر او د جرمی پارچو له اجرا کولو څخه لاسته راغلي دي. او دنه لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنو بهرنی اثر سره دړول بلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 23 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پوند 99 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 412 افغانۍ.
له سباون کا کار څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو اساسي او بشري حقوقونو او مخکښو شوزو پروګرام ته ورسو، د افغانستان د نورستان ولایت خیو راپور لرو. د نورستان په شمیر سیمو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي او سړکونه یې ویجاړ کړي. په دې اړه تفصیل به د روح الله انوري په راپور کې وورو.
د نورستان و اما ولسوالۍ له کوردر څخه یو تن قومي مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې په سیمه کې شدید باران شوی او ورسره سیلابونه راوتلي چې یو شمیر کورونه، باغونه، ژرندې او کښتونه یې له منځه وړي دي.
تقریبا څلوېښت غواګانې او سره د باندې 15 کوره چارمغزونه سل پورې دغه شیان د اوبه سیلاب راغی او ډېر مشکلات وشو. تقریبا لس کسان زخمیان دي. وبونه وایسته
دا کورګل صاحب یې دا د زمکه هم خلاص شو. هغه ونې دا چارما ونې هم څه د غواغان هم څه انسانان هم داسې زخمیان چې مړو بدل خدای سول نه شو. داسې ډېر تاوان راغلی دی.
د لویدیز نورستان له دواب ولسوالۍ هم خلک ورته شکایتونه کوي او وایي چې د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ لویه لاره سیلابونو تخریب کړي او په زیاتو ځایونو کې یې د موټرو له تګ راتګ ویستلې ده.
سیلابونو له امله موټر تګ راتګ نشي کولی. موټر هم بندي خلک هم تر تګ راتګ نشي کولی. دا ختم شوی دی، ختم کړي دي.
د دواب ولسوالۍ نه عمومي لاره کته خوا کې چې درې ولسوالیو خلک په همدې لاره تګ راتګ کوي. واته کیلومتره تخمینی ډول سړک کلي ډول ویجاړ شوی دی. بیخي د جوړولو توان نه د عام خلکو د جوړولو د وس نه بیرون خبره ده.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای په برګیمټال، کامدیش، واما، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د شدیدو بارانونو په وجه سیلابونه راوتلي دي چې خلک زیانمن کړي دي. هغه وایي دوی سره په لاس کې داسې څه نشته چې زیانمنو شوو کورنیو ته یې ورسوي او د هغوی ستونزې پرې هوارې شي. له مرکزي دولت او مرستندویه ټولنو د پوره همکارۍ غوښتنه کوي.
د دواب ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم او د واما ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم او د برګمټال ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم سیلابونو خلکو ته ډېر زیات مالي تاوان اړولی دی. بعضې کورونه ویجاړ شوي دي او بعضی زینو که ویالی او د برق بندونه او جرند د خلقو باغات کل ویجار کړی دي. د حوادثو په وړاندې د آمادګیری اسد تنها هغه کورونه چې کاملا ویجار شوي وي د هغوی سره عاجله د مرستې یو معمولي اندازه کې کومک کوي، ولی د هغه خلکو چې باغونه ورل شوي دي ویالی او دغه د دې په برخه کې مونږ خپله ولایتي اداره کوم امکانات نه لري د کومک کوونکو موسساتو نه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د ولایت سره لاسنیوی وکړي.
سرپرست والی وایي په زیاتو سیمو کې سړکونه هم ویجاړ شوي دي چې بیا رغولې د دوی له وسه وتلې خبره ده.
د دوی د نورګرام په منځ کې چې کومه لویه لاره ده، دغه لاره هم تقریبا یو 5.5 کیلومتر اندازه باندې ویجاړه شوې ده. بعضې کارونه داسې دي چې د ولایت د وسه نه پورته دی. مونږ د فوایدامې په وزارت باندې غږ کوو چې په دې برخه کې مونږ سره عاجله مرسته وکړي چې هغه د لارې بیا ودانولو دپاره او د خلکو په مخ کې د خلاصون دپاره کار وکړي.
نورستان او کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرني ولایتونه دي چې په کې د لږ باران سره هم سیلابونه راوځي. د سړکونو ویجاړولو تر څنګ خلکو ته هم مالی او ځاني زیانونه اړوي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان واریده چې د ماښام د وو د سهار تر وو بجو پرې خبرونه لري، خو تاسې د امګړې د ازادي رادیو خبرونې ته غوږ یاست چې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 سپه په ټول افغانستان کې خبرونې لري او تاسې کولی سئ په صاف او واضح ډول واورئ. دوستانو، لکه چې تاسې هم خبر یاست، په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خړپړې شوې دي او دغه اړیکو ته د افغان حکومتي چارواکو سربیره یو شمیر عامو افغانانو هم خبرګونونه ښودلي او په مدني حرکتونو یې لاس پورې کړی دی. د همدغو اړیکو په اړه، یعنې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه، د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو هم څرګندونې کړي، مقالې لیکلي چې غټ ټکي باید اجمل تور منځ خبر.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو شمیر مطالب خپاره کړي دي. اطلاعات ورځپاڼې په خپل مطلب کې له پاکستان سره د ښو اړیکو په درلودلو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هڅو یادونه کړې، خو د مطلب د لیکونکو په وینا دریغه چې پاکستان خپلو دوه ګونو لوبو ته ادامه ورکړه. د لیکوال په وینا پاکستان یوازې کار چې وی کړ یوه ژبنۍ ژمنه او لږ فشار و چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. د لیکوال په وینا ولسمشر اوس ناهیلی شوی او تر وروستیو خونړیو حملو وروسته یې د پاکستان له کړنو جدي انتقاد کړی دی. د مطلب لیکوال لیکي پاکستان باید دا درک کړي چې یو ناامن افغانستان د سیمې په ځانګړي ډول پاکستان امنیت هم له ګواښ سره مخ کولی شي. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د ملي غورځنګ د ګوند لخوا لیکلي چې له پاکستان سره باید ډیپلوماتیک اړیکې وځنډول شي. ورځپاڼې د ملي غورځنګ د ګوند د مرکزي شورا د رئیس عزیز الله کارګر له خولې لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د جګړې او ناامنیو لامل دی او خپل سیاست د خپلو نوکرانو په وسیله مخته بیایي. ورځپاڼې د ښاغلي کارګر لخلي لیکلي چې تر کومه چې د پاکستان لاس د افغانستان په چارو کې له مداخلې رالنډ نه شي، زموږ خلک سولې او امن ته نه رسیږي. خو سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د خیبر پښتونخوا د یو وتلي سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپاو لخلي لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به بیرته ښه شي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي شیرپاو دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د ځوانانو د ګډ کنفرانس په څنډه کې له رسنیو سره په خبرو کې کړي دي. د ورځپاڼې په وینا شیرپاو ویلي چې د دواړو هیوادونو سوله پر یو بل پورې تړلې ده او باید په ګډه ورته کار وشي. آفتاب احمد خان شیرپاو دغه شان ویلي چې افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه دي، دواړه له ترهګرۍ څخه ځورېږي او باید په ګډه یې مخه ونیسي.
Thank you. دوستان اوس هم نږدې سوي یو د دې خبرونې اونیزو پروګرامونو ته. لومړی به د اساسي او بشري حقونو پروګرام واورئ، وروسته د مخکښو ښځو په پروګرام کې له افغانې تکړه خبریالې نفیسې لطیفي سره خبرې سوي دي چې اورېدو ته تاسو رابولم. له ازادي راډیو سره پاتې
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا د څنګ مرستیاله میرمن مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو اړتیا څه وه، او دا کمیسیون څه وخت او د چا لخوا رامنځته سو؟
جګړه دوهمه نړیواله جګړه او یا هم صلیبي جنگونه، په دې وخت کې یو سازمان رامنځته کېږي چې د ملل متحد سازمان ده، او دا سازمان بالاخره د دې سبب کېږي چې دوی نړیوال نه وغواړي چې دا مسایلو ته باید خاتمه ورکړي، او یا هم پیغو جګړو کې چې انسانان له بینه ځي دا موضوعات باید یا ختم شي او یا هم کمی پیدا کی. د دې لپاره چې دا مسایل تر یو وخت پورې د اعلامیې په سطح باندې و، لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو اعلامیه یو اخلاقي جنبه لري او دولتونه دې ته نشي مجبورولی چې باید اتمی هغه ترسره کړي. نو د دې لپاره وروسته لیغنه په 1993 کال کې د پاریس اعلامیه امضا کیږي، او د هغې اعلامیه یو د شرطونه ایدا د هر هغه مملکت چې یا هر هغه هیواد په دې اعلامیه کې امزا کوي یو شرط پیدا شي دی په خپل هیواد کې یو نهاد په نوم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون جوړوي. ځکه کله چې دا کمیسیون د جهان په سطح باندې جوړیږي، د غوډې لپاره د ټول نړۍ نظارت کول یو ستونزمن کار دی او یا هم ناشونی کار دی، ځکه په هیوادونو کې اکثرا په خپل هیوادونو دولتونه یې ناقضین دي حقوق د بشري حقوقو دي، او د دې لپاره چې دوی په خپل ناقضین دي حقوق د بشري حقوقو دي، د دې گزارشونو انعکاس ورکول ډېر ستونزمن کار دی. د دې لپاره چې په خپل دیم دي ټولنې نه یو د انعکاس لپاره یو مرجع موجود ووسی، او یا هم یو څوک د پایس ناظر په مملکت کې ووسی، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونونه په هیوادونو کې جوړیږي، او په هغه اساس باندې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ایجادیږي. او اصلي هدف د خلکو د حقوقو نظارت ده، د خلکو د حقوقو پرمختګ ده، او د غونم ملاتړ کول د اهداف، او د کمیسیونونو په جوړیدلو سره د خلکو اصلي یا حق او حقوق په ټولنه کې شتون لري. د دې برملا کول یا هم واضح کول د نړۍ په سطح باندې د دې کمیسیونونو اهداف ده، او بل داسې وکول سي خلک په شکل د اشکالو د خپلو حق او حقوقو نه مستفید شي، ګټه واخلي، او دوی په اور باندې پوسي.
ډیره مننه میرمن زرمتی. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت په اړه معلومات راکړئ. خوښ بسو.
لکه څنګه مو شو ویلې، یو خو په خپل په اصول نامه د پاریس کې کله چې د افغانستان دولت د امضا کوي، یو د شرایطونه هم دغه شرط سي هر هغه دولت چې د اصول نامه امضا کوي باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تاسیس کړي. بل دي اساسي قانون په 55 ماده په اساس باندې د افغانستان په افغانستان کې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانون په چوکاټ کې تشکیلي او جوړي کې، او کله چې د قانون په اساس باندې د اورګان یا د نهاد جوړي کې پس جوړښت دي قانون په معیار او په اصول باندې ولاړ دي. ځکه چې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ټول هغه کارونه چې قانون په چوکاټ کې، کاغه د جزاري قانون په چوکاټ کې، د کاغه د مدني قانون په چوکاټ کې، د کاغه د پولیسو قانون په چوکاټ کې، یعنی ټول هغه محتویات چې دی یو قانون مدار ټولنې لپاره د عملي کېدو وړ دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه په اساس باندې حرکت کوي او پرمختګ کوي او هیڅ داسې یو عمل یا کار نه ترسره کوي چې هغه د دغو نافذ قوانینو په خلاف باندې موجود وسي. نو د دې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت د پاریس د اصولنامه او د اساسي قانون په اساس باندې ده.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منوریدونکو، بیا هم شرغلست میرمن زرمتی د ورستی پښتنې په توګه کپ دې اړه معلومات راکړي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د رامنځته کېدو څخه تر دا مهاله کوم مهم فعالیتونه دا کمیسیون ترسره کړي دي؟
لکه څنګه مو سمونږ مخکې وویل چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون جوړښت اصلي اهداف په ټولنه کې د خلکو د حقوقونو ملاتړ کول دي، د غونو نظارت کول دي چې خلک هغه حقوق چې په ټولنه کې لري هغه د دولتو له خوا نه نقص نسی، او بل د حقونو د ملاتړ ده او د پرمختګ هدف ده. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله په شپاړسم د جوزا د یو اتیاوم کال په افغانستان کې تاسیسیږي یا جوړیږي، له هغې مخکې نه تر اوسه پورې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري. اګر چې توقعات ډېر زیات اوچت دي د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نه، مونږ ته موږ تاسو پوهیږو چې هر قانوني مرجع نظر د قانون د اصولو په اساس باندې خپل صلاحیتونه لري چې دغه په اساس باندې دوی کار وکړي. لکه کمیسیون سه مسولیت ادا ده چې خلکو د پوهاوي کچه لوړه کړي، یو ته پوهاوی ورکړي، د حقوقو په باره کې د دوی د حق او حقوقو په باره کې د خلکو د حقونو ملاتړ وکړي. پیغه جوړ کړي چې دوی حقوق نقص کیږي یا دوی سره ستونزو سره مخامخ کیږي، پیغه جوړ کړي دوی سره ملاتړ وکړي، او پیغه جوړ کړي چې دوی له دولت سره په ستونزو مواجه دي، له دوی سره د حقونو په باره کې مرسته وکړي. لږه جمله نه بعضې ارقام موږ لرو، لکه تقریبا په دې دیارلسو کالو کې نیم میلیون انسانان چې پیغه کې د ټولنې بیلابیلې کټګوري شاملېږي، لکه استادان، پولیس، محصلین، د ښوونځي زده کوونکي، ډاکتران، نرسان، عادي د ټولنې عادي وګړي، دا ټول تقریبا دوی ته سیمینارونه دایر سوي دي، د آګاهي جلسې دایر سوي دي، او دوی توانېدلې دي په دې باندې چې له خپلو حق او حقوقو نه تر یوې اندازې پورې خبرتیا ترلاسه کړي. بل تقریبا 10,000 هغه د تاوتریخوالي قضیې دي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په 400 دفترونو کې ثبت شوي دي په دغه موده کې، او له دغو تاوتریخوالي قضایو سره تر څارنوالي، تر محاکمو ورسره مرسته شوې ده یا حمایت شوې ده. په ځینو اوقاتو کې دوی ته مدافع وکیلان نیول شوي دي، په ځینو مواقعو کې د دې لپاره دادخواهي شوي ده، په محاکمو کې له څارنوالانو سره خبرې شوي دي. یعنی د قضیې اکثرا په قانوني مسیر کې رئیس شوي دي، تر په خپل قانوني مسیر ترلاسه کړي، او د دې قضایو اکثریت قضایې د کورنۍ شخړې دي چې اکثرا د خبرو اترو په لار یا د مینجګري په طریقه باندې حل او فصل شوي دي. تقریبا 14,000 واری د مابسونو نه او د زندانونو نه کتنه سوې ده. سپیغه کې 15,000 شپږ سوه هغه کسان چې په غیر قانوني توګه باندې په مابس کې ول، یا آزادي سلب سوې ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نه ستړي کېدونکې مبارزې او د ملاتړ په وجه باندې دوی له دغه حبس نه وتلي دي او خپل عادي ژوند ته یې دوام ورکړی. ده تقریبا وو بزره اغه قضیه دسه د نظارت او بررسی بخش درغلی دي او د بشری حقوقو د نقص په مورد کې خپل شکایتونه درج کړی دي او ایغه ته رسیدګی سوی ده تقریبا 4 میلیونه مجلې نور آموزشی جزوی او دا مسائل چاپ سوی دی سی محتوی یا پایغه که دی بشری اقونو دی خپلواک کمیسون لاسته راولانه دی انسانان و حقا و حقوق یا نور حقا حقوقی مسائل پا که در لیکل سوی دی او خلقو تا لاس که ورکل سوی دی تقریبا شپیت تحقیق پا کمیسون که ترسر سوی دی زی پا بیلا بیلو مسائل بندی و او آغا طولن تا ورکړل سوی دی خلکو د دې توانیدل د سلیغنه استفاده وکي او د کمیسون په انټرنیټي سایت کې هم دا شتون لري تقریبا 2 دستجمی یا قبرونه یا ګورونه چې د جګړې له وخته باقي پاته ول ده د کمیسون له خوا چې کشف سوی یا پیدا سوی دی چې باقي د ته رسیدګي یا د رسیدلو یا د قانوني مسایلو درسه بررسی په دولت پورې اړه لري چې دولت څنګه کولای شي چې دې مسایلو ته د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تقریبا په دې 15 کالو کې دا موضوعات یا دا مسایل تر سره کړي
قدر من اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه
مخکخه خزی
احمد شیبریم هر کله موکوم دا اونې په خبرونه کې نفیسه لطیفی را سره ده دا خبر یاله خو اوس په کور ناشته ده یو شس چې و موده یې له کوره بهر کار کړی وي او اوس په کور وي څه احساس کوي نفیسه جانې تقریبا 9 کاله مو له کوره بهر کار کړی دی د خبر یاله په صفت باندې له نارینه سره په افغان ټولنه کې کار کول سخت نه
زموش دغه حال ټول ته بیان کې چې په لږه وخت یې لکه موږ وکولای شو چې دغه یو څه سره مخته چې به څه ما وکاله په سټه یو وایان د کار کې په رادیو کې نو زما فرزه په فني ټولنې کې یو څه مشکلات د دې له اساسه چې شته خصوصا په پښتني امریت کې چې څه ځای باندې کار کوي هغه ته اته څه د سیستم کې کېدل کېږي د فکر کې چې دوی دغه جامي خلک نه دي یا یا خراب پستګو ته کتل کېږي مګر مبارک زما پیغام او پیغام مشه ټول څه سره دی چې تر هغه چې کولای شي او زه په خپل داسې یو مشکل سره مخ ومه دا په دې نسو سره مخ هم چې دین کسانو به زه په تلویزیون کې ولیدلم او یا به زما نوم زما په فلا ته خلاص او ورې دی د دې به د څه او اکرام شوې چې نه ګویا تاسو نه پیژنو درمه چې مالک نظر د دې حالت ده د دې مشکلات سره موږ مخ مګر ما په دې افتخار سره په دې افتخار سره ما د خپل مسلک سره علاقه منځ درلو ده او په دې منظور چې په دې جامعه کې ډیر ډیر پښتني موږ څه خلک چیرې کوي
یعنی تاسو مطلب دا ده چې په ټولنه کې سونځ شته خو د کار په چوکاټ کې او په چاپیریال کې مشکلات نشته لکه ځین کسان چې له بهر ورته ګوري
ولا فکر کوم چې مشکلات شته خو موږ مبارزه ته تخت ضرورت ده له هر څوک خپل مسلک کې خپل کار کې ځکه ډاکټر دی باید خپل دفتري ته فیصله توقف ونه کړي که معلم دی ښوونکی دی هغه باید خپل معلمي په سمه توګه سرته بوزي یعنی مشکلات ته هغه پاسه په فارغ سره کې ده دا مې شه دا وایم ما کوم اصلا د ژوند له موږ سره نه لرو زه فنان باید مې شه مکتب درسو که خلاصو چې مشکل څه ده مشکل په سترګو غواړم فقط شاته کښینو او وایي چې نه اصلا زمالی مې زمالی نه کوم زنتاقیم زنتاقینه کوم زه انجینیر یم زنتم کولای چې یو مهندس اوسم دا خلاص ته زما په نظر دا خلاص ته زما په نظر خو زه میشه وایم چې هر کار باید په هغه شکل مخته ولاړ شي خصوصا په باندې جامعه کې چې دوی موږ ته سپاس پاتې نورو هیوادو ته چاره پرمختللې ده
ځینې کسان په ځانګړې توګه ځینې مېرمنې داسې استدلال کوي چې کورنۍ دوی ته وایي څه اوس شرایط مساعد نه دي تاسو صبر وکړئ په راتلونکي کې به مساعد شي تاسو له دې نظر سره موافق یاست
اوس نه فیصده خلق د در کار مخالف دی وای چې شرایط خراب دي وضعیت خراب دی ما څه فکر نکوم لکه مخکې چې نو یم فکر نکوم چې دا به لري به څو ګرځي چې موږ شاته قدم کېږو او د در مبارزې ته چاته ورسو مګر باید موږ دا مسلې ته باید جدي هغه ته تفهیم کړو واقعاً ژوند داسې نه ده ژوند په دې شکل نه شي کېدلی باید مبارزه وکړو باید درس باید کار وکړو
نفس جنګ ستاسو ژوند ته راشو اوس چې په کور ناست یې زړه دې نه کېږي چې بهر مو کار کولی نو څه شی د دې باید شي ودې ستاسو د کار خنډ شي
یو مور د دې ترڅنګ چې د باندې مسؤلیتونه پسله هم لري په کور کې چې لري د باندې هم لري نو بنان هغه تر یو قسمته ما وکولی شو خپل د مسلک لري چې ما فاصله د شقه به دې د خپل مسلک ما وغه نه مخته تر یو قسمته دی ولدي نو د دې ترڅنګ ما غوښتل چې فقط څو محدود کلونه هغه مسلک هغه مورنۍ مسلک چې څلرم خپل د اولادو لپاره هغه پر ځای که ما تر اوسرحاتو دوی ورسوم دا خل یو مکتب و یو کور د کستانو یو ځای ته ورسوم نو د هغه وروسته زه بالکل بیا هم دا تصمیم لرم چې بیرته خپل وظیفې ته خپل کار ته او خپل مسلک ته ورسېږم
په پرمختللو هیوادونو کې نفیسه جانې کوم میرمنې چې ماشومان لري له ماشومانو سره بیا هم دوی کار کوي او خپل ماشومان هم مکتب ته رسوي هاته په اروپایي هیوادونو کې خو یو میرمن مکلفه ده چې خپل زوی له لاسه نیولی تر مکتبه پورې هم ورسوي ښوونځي ته ورسوي معلمې ته وسپرې او بیرته کور ته راسي او بیا خپل کار ته هم ولاړه سي څه فکر کوي آیا په افغانستان کې دغسې ممکنه نه ده چې یو میرمن له کوچنیانو سره بیا هم خپل کار ته دوام ورکړي
زه فقط زه خپل په قسمت کې تاسو ته خبرې کوم یعنی په افغانستان کې هر شته ماده چې شزم پیژنم چې هر په مجرد چې کومه چې دې ټول منظم کارونه د کورنۍ مکتبو د تاسو د مسؤلیت نه دي خو ورته نه تاسو د کستان ته اما د چيني مالي میته وايي او استاد د ژوند کې وايي چې تاسو په ویژه او نه اولاد نور په منډه په طرف ته دفتر منډي وي او څنګه سي هغه ما سايته چې باید ذکر وکړم د یو ژوند کې مثلا نو اوس فکر کوم چې په افغانستان کې عین شکل په اروپایي ټولنه کې دي همداسې ښځې همداسې ښځې دي هغه ډېرې شته چې هغه به هر کال کې همدغه په کور کې کوم مسؤلیتونه مخته دي
تاسو یوې افغانې ته چې تر اوسه کورنۍ نه لري یعنې واده یې نه وي کړی او کار کوي څه مشوره ورکولی شئ چې څه وکړي څو له کوره بهر خپل کار ته بیا هم دوام ورکړي او د کور کهول کارونو ته هم ورسیږي
دا شته وکړ دا ته هم دې پیدا کې چې هم د باندې او هم د نن دغه په مسلیت مرګ به خصوصا هر شته چې کورنۍ نه په خپل یده کړی او دې نه کړی هغه ته خو ډېر ځل به نه مسایته ده د کډیر کورنۍ مسلیت راځي چې نه هغه دې ساده کولای شي چې هم د کور کار تنظیم کې او دغه یو غټ مسلیت چې د ټولنې په مقابل کې لري هغه هم ترسره کړي نو په نظر دا ډېر بار غټ
نفسه جان مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه واخسته
ازادي راډیو لوونه تر وو